السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې ده ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او دا خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن یک شنبه د 1403 هجری لمریز کال د کپ یاهود میاشتې شپږویشتمه د 2015 میلادي کال د مارچ 14 ده مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکړم پیل دې سات خبرونه کوو د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي شاوخوا 12000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. عبدالرحمن راشد د شنبه په ورځ له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل 2500 افغانان په پاکستان او 8000 نور په ایران کې بندیان دي. د راشد په ټکو تر اوسه نږدې 6000 بندیان دي د هیواد دونو له زندانونو آزاد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه وړاندې په خپلو خبرو کې ویلي دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې 1500 بندیان به د طالبانو حکومت ته سپاري. خو ښاغلي راشد په دې اړه څه ونه ویل چې دا افغانان په کوم جرمونو زندانی شوي او کله به افغانستان ته لیږدول کیږي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونی حمله چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر ووژل شو په کلکه وغندله او د عاملانو د موندلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. مفتی منیر شاکر پرون د پېښور په مړ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د پېښور د لیډي روغتون ویان محمد عاصم رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي و چې مفتی شاکر پرون مازیګر دوی ته په زخمی حالت کې ورول شوی و چې وروسته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. تر اوسه پورې چا پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی منیر شاکر په وروستیو کلونو کې د خپلو متنازع دینی بیانونو له امله ډیر شهرت موندلی و. هغه له څه مودې راهیسې له پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سره هم د خواخوږۍ څرګندونه کړې وه او د هغوی په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان پوځ پر تګلارو هم نیوکې کولې. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دي او بل پر ضد پسرلنۍ او عملیاتو د پایلې اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پي د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بل لور ته ټي ټي پي هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات کوي. دواړو خواوې یو بل ته سخت ګواښونه کړي او ادعا کړې چې دا عملیات به د مخالف فلوری د نابودۍ لامل شي. د پاکستان پوز او ټي ټي پي دواړو د دې عملیاتو د پایل اعلان پرون وکړ. بلور ته پاکستانی سیاسي شنونکو وایي دواړه اړخونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي خو عام خلک دا جګړه نه مني. د یادولو ده چې د پاکستان پوز په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد 15 لوی عملیات ترسره کړي چې په ډیرو کې د ټي ټي پي پر ضد بریدونه شوي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون لزګونو زره محصولانو د پراخ لاریون په ترڅ کې له حکومت د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. معترضانو یو ځل بیا له واکمن حکومت پوښتنه کوله چې ولې د نومبر د اورګاډي د تمځای پیښه رامنځته شوه. دغه پیښه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د نوي ساعت د اورګاډي په تمځای کې رامنځته شوه 15 کسان پکې ووژل شول. ګڼ شمېر لاریون کوونکو چې بیرغونه او شعارونه یې له ځان سره لرل د بلګراد په بېلابېلو سیمو او د سربیا د پارلمان مخې ته راټول شوي وو. اټکل کېږي چې دا لاریون په سربیا کې د وروستیو لسیزو تر ټولو ستر لاریون وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یو دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-0 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېر دوشنبه ان تایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې تېر جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 6 د تایلند په کوربه توپ پیلېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې پاکستان د تورخم په دروازه کې سیمنټي دیوالونه سمتي دیوالونه او یو شمېر نور موانع خېده.
ما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده.
د تورخم دروازې تړل کېدو له امله پر جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خبر پښتونخوا اله د ډېر سیمو په سلګونو محصلین ایثار پاتې دي چې له ستونزو سره مخ شوي.
زموږ سره وړکی دی، دغه والد صاحب وفات شوی رای په هریپور کې اوسېږي، دلته بارډر بند دی. بیا که سپین بولدک بندو ته خبر وکړله، نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تېرېږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم، نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم. اسټوډنټس دومره په انزایټي او ډپریشن کې اوس دی چې لکه څه حد نه لري.
د پاکستان پوځ په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد د بدر په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی چې پاکستاني طالبانو هم د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده.
اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتې پرشن وکړي دوباره، کوم چې دوی په 2016 کې کړی و. یو خو هغه ټیم کوم حکومت و، هغو ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ و.
په بل راپور کې به واورې چې په سلګونو متقاعدینو پرون بیا په کابل کې د اعتراض په توګه د خپلو امتیازاتو غوښتنه وکړه.
معاش متقاعدینو اجرا میکنه یا نه میکنه؟
په داسې حال کې چې نن شنبه د تورخم
درو ازادي راډیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. سرچینه وای پاکستان د تورخم په دروازه کې سمیټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي. د سرچینو په ټکو دا موانع پرون ماښام په دروازه کې ځای په ځای شوي، خو په تورخم دروازه کې د دې موانع ایښودل په څه معنا دي؟ آیا د پاکستان حکومت د دې دروازې د اوږد مهاله تړل کېدو نیت لري؟ نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن یکشنبه د تورخم دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي، سرچینې وایي پاکستاني لوري په دې دروازه کې سمیټي دیوالونه او موانع ایښي دي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط د شنبې په ورځ د مارچ 15مه ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري پرون شنبې ناوخته د تورخم په دروازه کې سمیټي دیوالونه او نورې موانع ایښې دي. د سرچینې په ټکو د موانعو د ښودلو پر مهال د طالب او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ شخړه نه ده شوې. د دغې سرچینې له لورې ازادي راډیو ته په رالېږل شوو عکسونو کې ښکاري چې د تورخم په دروازه کې سمیټي موانع ایښودل شوې دي، خو د تورخم په دروازه کې د پاکستان له لورې د موانع ښودل د دروازې د نه خلاصون په معنا ده. په اړه یې د اقتصادي چارو شنونکی سمیع الله ستانکزی وایي
زما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده. په وروستیو کې چې د اقانین او د کندهار د ډلې ترمنځ اختلافات ډېر سوي، آی اس آی د دې لپاره چې دا درس زیات نه سي او د دې دوو ډلو د ملیشو په کچه د اتحاد او فشار اله له ښکته نه پورته لور ته جوړه کړي، د دې لپاره یو بیرونی مصنوعي دښمن جوړولو هڅه کوي. هر ځل چې پاکستان وغواړي د افغانانو ذهنیت له جدي مشکلاتو بل پلو وړي، په همدې ډول ډرامې جوړوي.
بل پلو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی او د پاک افغان د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وایي د تورخم دروازې د خلاصون په موخه د دواړو خواوو سوداګرو ترمنځ د وړمې ورځې د جرګې له لغوه کېدو وروسته د دروازې د خلاصون په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو د مخلص په ټکو هیله مندي شته چې یو ځل بیا د دواړو خواوو سوداګر سره جرګه شي.
امید لرو چې که سبا یا بل سبا نس پلان وشي او هغه لوري خلکو سره په تفاهم ورسیږي چې څوک جرګه ترازی دا وی لست ورسیږي، ان شاء الله جرګه به تر سره شي.
دا ترخم دروازه د 3 فبروري لا یوشتمه رهیسی له هغه وروسته وتل شو چې طالب او پاکستاني پوله ساتو په سیمه کې د مرچلو په جوړول سره شخړه وکړه. دا دروازه لا ترل کېدو وروسته په وقفه ډول 3 پر لپسې شوې. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې خطې هم وشوې چې لاملې دواړو لورو ته مرګجوب نه واوخته. نه لوری وایي تورخم دروازه د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی تر ډیورن کرښې اغړه د طالبانو د حکومت لخوا د تاسیساتو جوړول ګڼي، خو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکي دا نه مني. وایي دوی د ډیورن د کرښې د افغانستان خوا ته تاسیسات جوړوي. که څه هم د دې دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي او د خلاصون لپاره د دواړو لورو د سوداګرو قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په بڼه ناستې هم وشوي، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي. له دې زیانونو سربیره په زرهاو مسافر او ناروغ لرونکي د دروازې دواړو خواوو ته د وختو په تمه په هوټلونو کې شپې ورځې تېروي.
د راز د تور خم در وزیر تړل کې دوه عمل په جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خیبر پختونخوا اله د ډیرو سیمو په سلګونو د طب محصلین ایثار پاتې دي او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. یو شمیر دغو محصلینو پرون د مشال راډیو ته وویل چې دوی غواړي د اختر رخصتیو لپاره خپلو کلو ته لاړ شي او هم هغوی چې ویزې په ختمېدو دي غواړي چې خپلې ویزې تمدید کړي، خو د دروازې د تړل کېدو له امله نشي کولی چې خپل سیمو ته لاړ شي. دوی غوښتنه کوي چې باید دغه دروازه ډیر ژر د ټولو مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شي. نور حال د مشال راډیو د خبریال فرحت شینواری په دې رپورټ کې اوري.
په جلال آباد سپین غر پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو محصل محمد رضوان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي په وخت اختر رخصتیو لپاره خپلو کورونو ته لاړ شي او چې د چا په ویزو کې میعاد ختم شوی چې هغه هم تمدید کړي.
فعل حال په افغانستان کې یو او زیاتر ملګري دلته داسې ری چې اوس اختر روان دی او دوی چې موږ سره څه طریقه جوړه شي او د اختر موږ د پخپلو کلو کې پخپلا پختونخوا کې وګو خپل خاندان سره دلته موږ سره وړ کړي. دغه والد سه وفات شوی راي په هریپور کې اوسېږي. دلته بارډر بند دی، فلایټ خبره او تو کړل جهاز وته نه ملوې دلو فلایټ نو بیا کسپین بول دک باندې ته خبره وکړل. نو غوښتل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي او چې زه جنازې لا لوړ نشم نو زه بیا پخپل کلی باندې څه کوم. اسټوډنټس دومره په انزایټي او ډیپریشن کې وستای چې لکه څه حد نه لري.
په جلال آباد کې موجود د خیبر پختونخوا ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خپل اندېښنې شریک کړې.
زه علمگیر د بونیر سره تعلق لرونکی یم، د سپینغر یونیورسيټي د میډیکل سټوډنټ یم. دا مسایل هم دي چې ویزې ایکسپایر شوې دي او تاسو ته به دا علم وي چې دا اختر چې کوم دی دا یو خوشحالي راځي په دې مسلمانانو باندې چې دا سړی د خپل مور او پلار او د وروڼو خویندو سره منو کې د سړي غزله مطمئن کېږي په چې موږ ترې دار لار زر ته سره کولو شي.
عدنان خان وزیر د شمالي وزیرستان د تاهیل سیمې اوسیدونکی یم. د سپینهر پوهنتون محصلین یو د طب پوهنځي کې زده کړې کوو. مسایل داسې دي چې دلته هغه ویزې چې کوم مدت ته هغه ختم شوی دی او بیرته د تګ دپاره هیڅ لاره نه مومي او نو دلته په افغانستان کې د ویزې د نوي کولو دپاره څه لارې چارې شته دي. مطالبه کوو چې د دې مسلې د حل کولو دپاره څه لارې چارې پیدا کړي، مسلې دپاره د یو ایمرجنسي روټ پیدا کړي چې هغه خپل کورونو ته لاړ شي او خپل ویزې مدت بیا نوې کړي او بیا واپس په وخت باندې خپل ساتونو ته او خپل د پوهنتون درسونو ته واپس راشي.
د خیبر یو انتظامی چارواکي کی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا محل تورخم کې وضعیت لا عادي نه دی او امیګریشن دفترونه تړلی پراته دي او دغه سیمه دواړو خواو ته د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته څوک نشي ورتلای. یو اندازې مطابق یوازې د جلال آباد په سپینغار، روخان او اریانا پوهنتونونو کې خواوشا زور پورې پاکستانی وګړي د ایم ڈی ډیګری ترلاسه کولو لپاره په سیلف فاینانس یعنی په خپل خرچا او ځنې پکې په سکالرشپ یعنی وړیا زده کړې کوي. همدارنګ په کابل او نورو ولایتونو کې هم په پوهنتونونو کې په لسګونه شمېره کې پاکستانی زده کوونکي د طب په څانګو کې داخل دي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبانو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې بندول ناسم ګام دی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو او سوداګرو یو جرګه کړې وه او په هغې کې په تورخم کې په وربند په نوو تاسیساتو د کار په ودرولو او د تورخم دروازې بغیر لسه شرطه خلاصولو باندې سره متفق شوي وو. په تورخم کې دا مهال وربند دی، نوو تاسیساتو باندې کار ودرول شوی خو دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او دواړخیز تجارت هم پرې معطل دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړ شوې جرګې غړي وای چې دوی بازار یو بله غونډه وکړي او هڅه کوي چې د تورخم دروازې په خلاصولو دواړو خواو چارواکي سره راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان پوځ په داسې حال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د البدر په نوم د عملیاتو اعلان کړی چې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي هم د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي دواړه اړخونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي، خو عام خلک د جګړه یا دغو عملیاتو پر ضد دي. نور حال زموږ د همکار مجید بابر په رپورټ کې
د پاکستان پوځ د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلي د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی بعد دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټي وي مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که څه هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کړو، هلته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی، ورپسې بدر اپریشن شروع په مقابله کې. خبره دا ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي که طالبان د اسلام سره حواله مخکنه یادي، نو د هغې فائده نه کیږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس، نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري. او د طالبانو دا بل سټریټجي چې کومه وه چې کوم کې هغې ځان سره بی ایل ای به هم سپورټ کولو، او کله چې دا طالبان راغ په افغانستان کې د هغې حکومت راغوش، افغاني حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کمپرستۍ په طرف باندې لاړه. نو دوی به د بی ایل ای سپورټ کولو، او په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کمپرستۍ را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف په کار دی چې فوج دا وسیلې پرېږدي. نو اوس هغې دې طرف ته راوړېدلې وو. زما په خیال باندې که دوی واپس اوس هغه ځي له ځینو د پبلک سپورټ دې وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوسټ په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت، انګیزی، فکر او ستراتیژۍ کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو او ترهګرو پر وړاندې پنځه لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاذ شریعتي محمدي او هغو سخت دریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن وایي چې د وسلوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوسټ ته په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه و.
نو اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتي اپریشن وکړي دوباره، کوم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وویل چې پېښور کې د سکول پېښه شوه وه، کم کې یو سل پنځوس ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټي دغه نه ښکاري. پی ټی ایم، جی وای، پی ټی آی ټولو مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دویم، دا خبره ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ، او پاکستانی حکومت سره دغه پیسې نشتی، فائنانشیل کنډیشن ډېر خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکي هم سپورټ و، امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار کړی و. ډېر کم ٹی ڈی پی کم کمانډرانو، فضل الله، حکیم الله،
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوځ او حکومت په وړاندې د ولس سخته کرکه راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوې د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
له خبرونو ور اخوا
پرون په سلګونو متقاعدین په کابل کې د اعتراض په توګه د تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي وو او د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د متقاعدینو دا اعتراض داسې مهال شوی چې د طالبانو حکومت د متقاعدینو د امتیازونو د ورکړې مهال ویش اعلان کړی چې له مخې د هر وزارت متقاعدینو ته ځانګړی وخت ټاکل شوی دی. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,000 کسانو اوړي چې ډېرې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
دا یوازې د ازادي راډیو یو متقاعد اوریدونکی نه دی چې د طالبانو له حکومته د خپل معاش پوښتنه کوي، بلکې په لسهاوو نور د ازادي راډیو اوریدونکي ورته پوښتنه د طالبانو له حکومته لري. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر تیره شپه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل له تیرو دریو کلونو راهیسې متقاعدین د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه پټکو د متقاعدینو په برخه کې د طالبانو د حکومت وروستی اقدام د ماشونو د ورکړې د مهالویش اعلانول و.
هغه متقاعدین چې د امارت اسلامي په د درې کلو کې تقاعد شوي دي، د دې ته تا اخره نیټه 25 د هوت خوده لیدا په تقسیم اوقات کې چې دې ته باید حقوق ورکړ شي او باقی مانده چې د جمهوریت او مخکله جمهوریت نه څوک تقاعد شوي دي غینو نو عمل نه شروع کیږي. تقسیم موقعات جوړ کړی دا چې هر وزارت خانه په اساس د نوبت په ورزي او توزیع به شروع کیږي، چې په اخرنۍ مرحله کې هود کې د وزارت دفاع نوبت د هود 1400 کال کې چې یو کال بعد
پر اصل کې چې افندي سنگر او لزګونو نور متقاعدین د طالبانو د حکومت د دیشمنی د عملي کېدو تم ورته اندېښنې لري. د شنبه په ورځ د مارچ 15 لزګونه متقاعدین یو ځل بیا د تقاعد ریاست مخې ته راټولو د خپل حقونو غوښتنه وکړه. متقاعدینو تر دې وړاندې هم څو ځله مظاهره کړې وې، خو د طالبان د حکومت تر اوسه د دوی یوازینۍ غوښتنه چې د ماشونو ورکړه ده منلې نه ده. د طالبانو حکومت تیر کال بغیر له دې چې وزیر دل وړاندې کړي د افغانستان د تقاعد سیستم لغوه کړ. د دې پریکړې له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده حکم کړی و چې له 1403 لمریز کال راهیسې به د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د مشر د فرمان غړي پښتنې راولړې کړې، خو تر ټولو مهمه پښتنه ده چې د هغو متقاعدینو برخلیک به څنګه کیږي چې د 1403 لمریز کال وړاندې د دولت لپاره کار کړی دی. پور پاک مشت د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د پښتنې په جواب کې وایي
د افغانستان د متقاعدینو معاشونو تعطیل او نور کول د ټولو حقوقي معیارونو د اسلام د مبین دین او همچنان د طالبانو د اولی رهبر د عمل کرد سره په ټکر کې راځي. ایس یو تصمیم نشي کولی چې ما قبل ته رجعت وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو ځای د افغانستان د متقاعدینو اتحادیه سره په دا موضوع کې دادخواهي کړې ده او موضوع مو تر ملل متحد پورې مطرح کړې ده.
متقاعدین د افغانستان له زیانمنو قشرونو څخه ګڼل کیږي چې زیاتره یې مشران کم وسه او د کورنۍ سرپرستان دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,000 زیات دی او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د د خصوص د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو لخوا وړ مورز د ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتیايي کمپ کې د سلګونو ناروغانو کتنه او لابراتواري معاینه ترسره شول او ناروغانو ته وړیا درمل ورکړل شول. یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه وکړه، خو له نړیوالو مؤسسو او اړوندو ادارو یې وغوښتل چې دوی د سیمې د روغتیايي کلینیکونو اکمال او تجهیزولو ته زیات پام وکړي. نور حالې د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا یو نیم سل ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو پر مټ د دې ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځنده لابراتوار په واسطه معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول. د برنامې منتظمینو وویل دا روغتیايي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیايي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی. د خوست ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته ویل
په دې وړیا کیم کې اکه داخلا دو جرایی دو اطفال دی، پوستکی دی، ګوشګلون دی، حتی غوښونه دی، حتی لابراتوار پر مختللي معاینات دا هم موږ ځون سره وړی دي. کوم مریضون چې پوت شو د دې جاب نه کچ دلته تدوی نشوي کې دایته موږ ریفرشټینه ورکو بیا په داخل دی. خوست په کار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې کده جرایی ضرورت وي، عملیات ضرورت وي، دا بیول ته مجاني کیږي.
د خوست ځاځي میدان اوسیدونکي د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي. د ځاځي میدان یو اوسیدونکی زمر خان وایي
د سیمریزان موږ لرو چې عملیاتو ته ضرورت لري، د عملیاتو پیسې نه لري او ډېر ښه داسې رقم ته دي چې هغه د سترګو نظیرې د لاسه ورکړی دی، هغه مشکل لري. نو بیا بیا د حکومت نه، د ډاکټرانو نه، د ورنه غوښتنه کوو چې د نړۍ ونه دروي نور ولسوالۍ ته مونږ ولسوالۍ ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
سره لدې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیايي مرکزونه جوړ شوي، خو د ځاځي میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیايي کلینیکونو ته د دوا درمل اکمال او په مجهزو وسایلو د تجهیز شي. د ځاځي میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه ده چې موږ دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطي دواګانې راشي، ځکه چې ځاځي میدان ولس لږ کمزور دی، غریبانان خلک ډېر دي چې کومک مونږ سره وکشي.
بل لوري ته د خوست روغتیايي مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیايي کلینیکونو اکمال او تجهیزاوري په پام کې دي، خو په دې یو ورځنۍ روغتیايي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوې دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وویل
ټول ولسوالۍ ته بسخو اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی، کوم چې په سرحد کې پرتی وي، چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو پولیس کې مشکلات لري.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیايي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد السلام از غرم ده امارت لچرواک و خصوصا شیخ صاحب چی دغه نخز و مکتبون و تدرسون نازاد کهی زکر چی نخلق و زنانی ده ها غرور نارین دکتر تن نهار وی رسوی نبلک و رسوی نخو خبر ده ده زار زنان دکتر دیری چی و هر چیر تا کارو کهی او کور که کارو کهی پا بازار که کارو کهی پا دوخانه که کارو کهی پا شبخانه که کارو کهی او ده خلق و نامسن پا پرده که ویسی برو رسوی که دکتر تور وستای نسوی دوام دین دکتران نسی ها غرور بد اخلاقی وی سړی ته پشک واچوي نو په شرعي ډول سره ازادي کوي ورور او عمل شرعي دلیل هم نه لري او موقتي وخت موقتي وخت په نو څه وخت یاره ټول شیان جوړي د ښځو لپاره یو مکتب یو مدرسه یو پانتون دا نه جوړي بس یو کام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده ته به له تو ماته خلاص شي خلک ناموسونه به له تو ماته خلاص شي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم زه میپلا نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دغه زمر چې واواز کدرې او ځای عزیز درې معاشات یې اوس کم سوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمی دي نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله نو ډېر معلومینو ول په بد ورځو کې دي په بد حالات کې دي نه کار شته نه زندګي شته نو دغه زمر یو اواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو اورېده افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ اواز بلي زموږ سره یې کوربه کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.